په افغانستان کې د سهار او بجې سوې. السلام علیکم او سهار مو په خیر. د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه له همدې شیبې پیلو په لومړي نیم ساعت خبری مجلې سره. د خبری مجلې په خبری راپورونه کې اوري چې د جنوبي او مرکزی اسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال له افغان چارواکو سره د ولسمشری پر انتخاباتو او د سولې په اړه خبرې وکړي. نن د شنبه ده، د غویي اسور درویشتمه، د می میاشتې دیارلسمه. په کابل کې د امریکا سفارت د ټلویزیوني خبرونو د پخواني ویاندې مینی منګل پر وژل کېدو خواشیني وښوده. په ننګرهار کې د شیرزادو، خوږیانیو او حصارک ولسوالیو روغتیایي کارکوونکو له دریو ورځو راهیسې کار بندیز کړی دی. د پاکستان او د پیسو نړیوال صندوق د دریو کلونو لپاره پاکستان ته د شپږ میلیارد ډالرو په ارزښت د نوي مالي مرستې د بستې پر ورکولو سلا وکړه. د جنوبي او مرکزی اسیا لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت مرستیالې الیس ویلز تیر ماښام له ولسمشر غنی او اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله سره د سولې او انتخاباتو پر مسایلو خبرې وکړې. جمهوري ریاست په یو بیان کې ویلي دی چې ولسمشر غنی او میرمن ویلز پر ټاکلي وخت د انتخاباتو پر ترسره کېدو ټینګار وکړ. د بیان له مخې ښاغلي غنی او میرمن ویلز د سولې د پروسې او د مشورتي لوی جرګې د پایلو په اړه هم بحث وکړ. بلخوا اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله هم په ټویټر کې لیکلي چې له میرمن ویل سره یې د سولې پر هڅو او پر ټاکلي وخت ولسمشري انتخاباتو پر ترسره کېدو خبرې وکړې. میرمن ویلز د حکومت له مشرانو سره د شی حکومت ولی او ځان بسیاینې ته د رسېدو په موخه د امریکا ملکي مرستو ته د بیا کتنې په اړه هم خبرې وکړې. د هغه موضوع ده چې په وروستیو کې ولسمشر غنی د امریکا ولسمشر ته په یوه لیک کې پیشنهاد کړې ده. په کابل کې د امریکا سفارت پرون په یوه اعلامیه کې ویلي چې د جنوبي او مرکزی اسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیاله الیس ویلز په افغانستان کې له مدني فعالانو سره هم د سولې په اړه خبرې کوي. په کابل کې د امریکا سفارت د ټلویزیوني خبرونو د پخواني ویاندې مینی منګل پر وژل کېدو خواشیني وښوده. دغه سفارت پرون په خپل ټویټر کې لیکلي په افغانستان کې د مینی منګل او ټولو ژورنالستانو کار د دغه هیواد د راتلونکي د بریا لپاره مهم دی. د امریکا سفارت لیکلي چې ژورنالستان باید خوندي کړای سي. بلخوا په افغانستان کې د ایټالیا سفارت هم په خپل ټویټر کې لیکلي د زړورې افغان ښځې مینی منګل وژل کېدل وروستۍ غموونکې پیښه ده چې په افغانستان کې ژورنالستان هم په نښه کوي. په همدې حال کې د کاناډا صدر اعظم جسټن ترودو مینی منګل زړوره ژورنالیسته بللې او ویلي دي چې هغه شوزو او انجونو مدافع وه. شغلی ترودو پرون یک شنبه په خپل ټویټ کې ویلي چې د جنسیتي برابرۍ لپاره د مینی منګل فعالیتونه نه یوازې په افغانستان بلکې په ټوله نړۍ کې مهم وو. د کاناډا صدر اعظم د مینی منګل وژنه نه منل کېدونکې غمیزه بللې ده. د ټلویزیوني خبرونو پخوانی ویانده او د ولسي جرګې د فرهنګي او دینی چارو د کمیسیون سلاکاره مینی منګل د شنبه په ورځ د کابل په کارتینو سیمه کې په ډزو وژل سوه. د هغې د کورنۍ ځینو غړو ادعا کړې چې مینی منګل د هغې د پخواني خاوند لخوا وژل سوې ده. په ننګرهار کې د شیرزادو، خوږیانیو او حصارک ولسوالیو روغتیایي کارکوونکو له دریو ورځو راهیسې کار بندیز کړی. داسې کارکوونکو د کار بندیز په خاطر چې علت یې کم امکانات او د ماشونو پر وخت نه رسېدل یادیږي، شاوخوا 22 لوی او کوچني روغتیایي مرکزونه تړلي پاتې دي. د اعتصاب کوونکو په استازیتوب ډاکټر شیرافضل پرون ازادي راډیو ته وویل
که چیرې په کلینیکونو کې درمل وي او په کافي اندازه معاش وي او د نوکریوال ډاکټر دپاره ډوډۍ وي، نو مونږ دا کار نه کولو تر څو د مونږ دغه غوښتنې ونه منل شي. زمونږ مجبوري بیا د ولایت دروازې نه هم ورشو او هلته نږدې له دې د خبرې ورته وکړو.
د ننګرهار په دریو لرو پرتو ولسوالیو کې د صحي مرکزونو تړل کېدو عام خلک اندېښمن کړي او وایي چې روغتیایي مرکزونه باید ژر تر ژره پرانستل سي. د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوږیاڼي پرون ازادي راډیو ته وویل چې د ډاکترانو ستونزې له روغتیا وزارت سره شریکې کړي او ژر به ورته حل لارې پیدا سي. پاکستان او د پیسو نړیوال صندوق یا IMF د دریو کلونو لپاره پاکستان ته د شپږ میلیارد ډالرو په ارزښت د نوې مالي مرستې د بستې پر ورکولو سلا سول. پر دې موضوع له څو میاشتو راهیسې د دواړو لوریو ترمنځ خبرې روانې وي، خو دغه موافقه باید په واشنګټن کې د پیسو نړیوال صندوق د مشرتابه هیئت لخوا تصویب سي. د دې مالي مرستې د بستې هدف د پاکستان د عمومي مالي چارو پیاوړتیا او د ورو اقتصادي ودې غښتلي کول دي. دغه مالي بسته چې له زیاتې مودې راهیسې ځنډېدلې وه، له 1980 کلونو راهیسې د پاکستان لپاره دیارلسمه مالي مرسته ده چې ترلاسه کوي. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو مسکو ته په سفر ځي. دا د امریکا د یو عالی رتبه ډیپلومات په توګه روسیې ته لومړی رسمي سفر دی. په اصل کې چې د واشنگتن او مسکو ترمنځ کړکیچ دوام لري، دی به له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره خبرې وکړي. دی به د 2013 میلادي کال له جولای راهیسې په لوړه کچه له روسي چارواکو سره لومړی رسمي خبرې کوي. هغه وخت ولسمشر ترامپ او پوتین په فنلند کې یو په یو غونډه کړې وه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي پامپیو به نن مسکو ته رسیږي چې د خپل سفارت له چارواکو او د تجارتي ډلو له استازو سره وګوري چې په وروستیو کې د دوو امریکایانو نیول کېدو اندېښمن کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې پامپیو به سبا سې شنبه د روسیې ساحلي ښار سوچي ته ولاړ سي او هلته به د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین او د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره وګوري. او ستیفو پیندروفسکي پرون د شمالي مقدونیا د نوي ولسمشر په توګه خپل دنده پیل کړه. هغه په خپل هیواد کې چې په ژورو توګه پر ډلو ټاپلو سره ویشل سوی د پخلاینې غوښتنه وکړه. پرون پارلمان ته په خپله پرانیستونکي وینا کې پیندروفسکي ژمنه وکړه چې ټولو وګړو ته به خدمت کوي. هغه وویل د دې وخت دی چې د نږدې ماضي پرانیستو ټپونو ته شفا وبخښو او واقعا مدني پخلاینه پیل کړو. تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست. د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري د خبری مجلې په خبری راپورونه کې اوري چې د جنوبي او مرکزی اسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال له چارواکو سره پر ولسمشری انتخاباتو او سولې خبری وکړي. یو تحلیلګر وایي
که طالبان سولې نه کوي یا په خپل دریز باندې ودریږي یا انعطاف نه کوي نو انتخابات به کیږي، او دا به په دې معنی وي چې بیا به نو سولې دویم لومړیتوب وي یا به سولې له منځه ځي.
د اورزګان یوې سیمې ته بیا یو چې تازه له وسلوالو طالبانو نیول سوې ده. په ننګرهار کې روغتیایي کارکوونکو کاري اعتصاب کړی.
کچېرې په کلینیکونو کې درمل وي او په کافي اندازه معاش وي او د ډاکټر دپاره د نوکروال ډاکټر دپاره ډوډۍ وي نو موږ دا کار نه کولو.
په نورو موضوعاتو کې اوري چې د پاکستان صدر اعظم په گوادر کې وروستۍ حمله د اقتصادي پرمختګ ګډوډي د ګډوډي هڅه وګڼله. تر اونې بجو نور مسایل هم څېړو. د خبرونې د سره موضوع اخلو. د افغانستان او امریکا چارواکو پر خپل وخت د افغانستان د ولسمشری انتخاباتو پر دایرېدو ټینګار وکړ. د جنوبي او مرکزی اسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وزیر الیس ویلز تیر ماښام په کابل کې له ولسمشر غنی سره په دې اړه خبرې وکړې. په کابل کې د امریکا سفارت وایي چې الیس ویلز د یکشمې پر ورځ کابل ته رسېدلې او تمه ده چې د سولې، انتخاباتو او د امریکا د مرستو د بیا کتنې پر پروګرامونو بحث او خبرې وکړي. صفی الله ستانکزی او نور تفصیل.
د مرکزی او جنوبی اسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر الیس ویلز په کابل کې د او په څو مهمو موضوعګانو بحثونه کوي. هغه چې پرون کابل ته رسیدلې ماښام مهال په ارګماڼۍ کې له افغان ولسمشر اشرف غنی سره د سولې د پروسې، د سولې مشورتي لوی جرګې په پایلو، د انتخاباتو په وخت ترسره کېدو او د امریکا د ملکي مرستو د بیا کتنې په اړه خبرې کړي. ارګماڼۍ په یو بیان کې ویلي ولسمشر غنی او میرمن ویلز په سپتمبر کې د ولسمشرۍ ټاکنو په ترسره کېدو ټینګار کړی. د بیان له مخې دواړو لوري همدارس کې حکومت ولې او خود کفایي ته رسیدو په هدف د امریکا د ملکي مرستو د بیا کتنې موضوع هم یاده کړي. ولسمشر اشرف غنی د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ ته په دې وروستیو کې یو لیک استولې او د مرستو د بیا کتنې خبرې ورسره شریکه کړې وه. په کابل کې د امریکا سفارت هم پرون په یو بیان کې لیکلي چې الیس ویلز کابل ته رسیدلې او له افغان چارواکو، مدني ټولنو او خلکو سره خبرې کوي. د بیان له مخې اغلی ویلز به د افغانستان د ولسمشرۍ ټاکنو له ښکېلو خواوو سره انتخاباتو ته د چمتووالي په اړه وغږیږي او د شفافه او مؤثره انتخاباتي پروسې په اړه به د امریکا د تعهداتو یادونه وکړي. د افغانستان د ولسمشرۍ ټاکنې د سپتمبر 28 یا د میزان 6 ته پلان شوي. د مرکزی او جنوبي اسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر الیس ویلز په قطر کې له طالبانو سره د امریکا د مرکچی پلاوی د خبرو له پای ته رسیدو درې ورځې وروسته کابل ته تللی ده. په قطر کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د خاص استازي زلمی خلیلزاد او طالبانو شپږم دور خبري د خلیلزاد په خبره په لک پرمختګ مخته ولاړی او اړتیا یې ده چې چټک شي. خلیلزاد د خپل ماموریت په پیل کې ژمنه کړې و چې د افغانستان د ولسمشرۍ تر ټاکنو مخکې به طالبانو سره سوله وشي، خو د خپل بیا په دې وروستیو کې ویلي چې تر انتخاباتو مخکې سولې ته رسیدو ډیر ډاډه نه ده. د سیاسي او نړیوالو چارو کارپو سید انتظار خادم وای افغانستان ته د امریکا د بهرنیو چارو د مرستیال وزیر الیس ویلز تازه سفر یو پیغام ورکوي چې کسول نه کیږي نو انتخابات به لمړی تو بولري.
طالبان ته هم فرصت دی، امریکا ته هم فرصت دی، او د افغانستان حکومت ته هم فرصت دی. زماني فرصت دا دی چې سوره باید وشي. الیس ویلز له خبرو دغه انتباه هم رسول کیدی شي چې هیڅ شک پکې نشته دی که طالبان سوله نه کوي یا په خپل دریځ باندې ودرېږي، انعطاف نه ښیي، نو انتخابات به کیږي او دا به په دې معنی وي چې بیا به نو سوله دویم لومړیتوب وي یا به سوله له منځه ځي او جګړې دغه ماموریت به په مخ باندې غځول کیږي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد هم ټینګار کړی چې باید انتخاباتو ته چمتووالی ونیول شي. افغان حکومت وایي د سپتمبر 28 باندې انتخاباتو ته پوره چمتووالی لري او هم هڅه کوي چې طالبان د هغې تګلارې له مخې چې د سولې په مشورتي لویه جرګه کې تصویب شوي د سولې خبرو ته راوبولي.
موردل چې افغان او امریکایي مقاماتو پر خپل وخت افغانستان د ولسمشری ټاکنو په دایرهولو ټینګار کړی دی. د مرکزی او جنوبی آسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال په کابل کې ده. د دې ترڅنګ د سولې پر مسلې هم له افغان چارواکو سره خبرې کړې دي. د اروزګان ولایت چارواکي وایي د ترینکوټ او چوری ولسوالۍ ترمنځ لارې د ټرافیکو پر مخ خلاصه کړې ده. د لارې د تصفیې لپاره پوځي عملیات سوي دي. د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت سیمې ته ورغلی.
د افغان پوځیانو سره په زغروالو ټانګونو کې د ترینکوټ شار اړوند چینو هغه سیمو ته روان یو کوم چې افغان او بهرني ځواکونو په ګډه په تیرې یوه هفته کې د وسلوالو طالبانو له شتون څخه لسمی څخه پر تیرېدو د سړک پر یوه غاړه او بل غاړه نړیدلې لوټي لوټي کورونه د یو لوی وژدې جګړې کیسه کوي. کله چې د جګړې اصلي سیمې ته ورسېدو او هلته مې د نړیدلې کورونو څخه کلیپونه اخیستل نو د انسان غږ مې تر غوږ شو چې زګیروی دی. زما تر څنګ د سره صلیب یو کارکوونکي هم روان و. هغوی هم دا غږ واورېدې نو سمدستي یې لوټې سره وشنلې چې ګورم دوه انسانان ترې لاندې دي. یو لاله مخکې وژل سوی او د یوه هم وروستۍ سلګۍ دي. دوی په ځانونو پورې مهمات تړلي وه او وسلې هم تر څنګ پرتې وې. د اروزګان ولایت امنیه قومندان محمد خطاب خنجری په سیمه کې ازادي راډیو ته وویل چې دا وژل سوي وسلوال طالبان دي. نوموړي وویل چې په دغه دوو کسانو کې یو د مومن نعمان په نوم د وسلوالو طالبانو مهم قومندان هم دي.
این موقعیت یک موش ما قرار دادیم سه سال میشه که خط مقدم جبهه بوده.
په دغه سیمه کې چې موږ او تاسو قرار لرو له تیرو درې کلون رئیسی د جګړې لومړی کرښه طالبانو د ملکی خلکو کورونه د مرچلو په توګه کار موږ په پازل د خدای په تیرې وافته کې افغان پوځیان او زموږ د نړیوالو همکارانو په مرسته مو د سیمه د وسلوالو طالبانو لشتون څخه فاکه کړ او تاسو ګوري چې د وسلوالو طالبانو جسدونه هم تر خاورو لاندې. کومندان وایي د یاد او عملیات پر مهال د ترینکوټ او چوری ولسوالۍ ترمنځلو لاره هم د ترافیکو پر مخ خلاصه کړي. نوموړي وایي د یادو عملیاتو پر مهال افغان پوځیانو ته کوم زیان نه دی رسېدلی. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه رسنۍ ته څه نه دي ویلي. د سیمې د خلکو که څه هم کورونه په بشپړ ډول له منځه تللې وه خو دوی زیات خوشحاله وه چې سیمې یې د وسلوالو طالبانو له شتون څخه پاکې سوي.
مخکې دا منطقه چې اوس خلاص و پیلا اوس ډېر خوشحاله یو ځکه چې مخکې چې دښمن دلته موقعیت درلودې موږ ډېر سخت په تنګ و د هغو درسه موږ د باندې نسو راوتللی خپلو پښتو ته مو ادامه نسو ورکولی. اوس پیلا چې امنیتي ځواکونه راغلي دي موږ د دې اوس خو دا هیله لرو چې تر څو موږ ته دغه منطقه ښه امن کړي او مخکې پوستې واروي د مخکې پوستې را دې خواته باید دغه ماینونه چې دا ځکه چې کوم دښمن دغه موقعیت درلودې دلته ډېر سخت ماینونه پټ دي در دې دیوالو لاندې موږ ته باید دغه ماینونه خونسا کړي تر څو موږ خپل عادي ژوند ته ادامه ورکړو.
یعنی دوه خوشحاله یو چې بیخي موږ په عمر کې هم دغونه خوشحالي نه دیدلی کله موږ چې دا منطقه خلاصه دوه خوشحاله یو.
د جګړې د لومړي کرښو سرتیرو بیا پر وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې سوله وکړي کنه نو وبه یې زفي. دوی وایي وسلوال طالبان ورسره د مخامخ جګړې توان نه لري. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، د اروزګان ولایت مرکز ترینکوټ شار اړوند د چینو سیمه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس به احمد تکل راته وایي چې د نړۍ په معتبرو ورځپاڼو او خبرونو کې د افغانستان په اړه څرغلي.
فارن پالیسی خبرونه په خپل وروستۍ غنه کې په یو مطلب کې چې سرلیک دی افغانان نارینه او ښځې پر احتیاط څغوړي لیکلي دي چې کار او تعلیم د دوی لومړنۍ غوښتنې دي خو خبرونه د مطلب په دوام په دې اړه سپارښتنه کوي چې لویدیز د دې حق د یقیني کولو لپاره له طالبانو سره څنګه ګډ کار کولای شي. خبرونه په مسکو کې د طالبانو او افغان سیاستوالو په ورستۍ غونډه کې د طالبانو د استازي حیرانوونکو څرګندونو ته چې وی ویل دوی به د هیواد په اساسي قانون کې د اصلاحاتو پر مهال د ښځو د تعلیم او کار د حق ملاتړ وکړي اشاره کوي او لیکي چې د طالبانو د دیجمنې په اړه د شک لپاره دلایل شته. خو د مطلب لیکوال لیکي چې له دې سره سره باید طالبانو ته موقع ورکړل شي څو خپله دا ژمنه عملي کړي، ځکه دا هغه څه دي چې اکثریت افغانان یې غواړي. فارن پالیسی د افغانستان په ختیځ کې د هغې څیړنې د نتیجو یادونه کوي چې ښایي په کلیوالو سیمو کې ښځې او نارینه غواړي چې نجونې ښوونځي ته ولاړې شي او ښځې کار وکړي، او سربیره پر دې باور لري چې په دې برخه کې پرمختګ د سولې لپاره مهم دی. په داسې حال کې چې د خپرونې په وینا عمومي باور دا دی چې ګنې اکثر افغانان د ښځو د حقونو ملاتړ نه کوي. فارن پالیسی زیاتوی ځینې آزادۍ چې د افغانستان اساسي قانون د ښځو لپاره منلي حتی په ځینو لویدیځو هیوادونو کې لا نشته. خبرونه د اساسي قانون 22مه ماده چې د ښځې او نارینه د انډول حقونو ضمانت کوي د مثال په توګه یادوي. په داسې حال کې چې په دې اړه د امریکا په اساسي قانون کې د اصلاح طرحه تر اوسه لا نه ده تصویب شوې. نیویارک ټایمز ورځپاڼې په خپله وروستۍ ګڼه کې په یو مطلب کې د یو دردیدلي پلار مرتضی احمدی کیسه کړې ده. د احمدی لور مهسا په 13 مارچ میاشت کې په کابل کې وتښتول شوه او وروسته بیا ووژل شوه. نیویارک ټایمز د مهسا د نږدې خپلوانو په حواله لیکي د مهسا پلار د هغو افغانانو له ډلې دی چې د افغانستان په اوږده جګړه کې د کورنۍ غړي نه دي زیانمن شوي، ځکه نه یې د ملي اردو او پولیسو په لیکو کې دنده درلوده، نه طالبانو تښتولي او بیا یې تابوتونه کور ته ورستولي، نه په کومه انتحاري چاودنه کې وژل شوي او نه د سیالو ډلو ترمنځ په جګړه کې ګیر پاتې شوي. خو په مارچ میاشت کې یو ورځ ناڅاپه وګرځېده او شپږ کلن لور یې د پیسو د هغو بنډلونو په خاطر وتښتول شوه چې د بهر ورځ په شاهزاده سرای کې د صراف په توګه د کار پر مهال وړل راوړل. تښتونکو د هغې د خوشې کولو په بدل کې لومړی درې لکه ډالر غوښتل، خو وروسته یې ویل چې په یو لک ډالرو هم قناعت کوي. خو د احمدي لپاره د دومره ډیرو پیسو برابرول ناممکن کار و، نو ځکه تښتونکو د دې لپاره چې افشا نه شي مهسا ووژله. نیویارک ټایمز د مطلب ترڅنګ د احمدي عکس هم په داسې حال کې چې د کورنۍ له دریو غړو سره د مهسا قبر ته ورغلی له څو نورو عکسونو سره چاپ کړی دی.
د ننګرهار په دریو ولسوالیو کې له شنبې راهیسې روغتیایي کارکوونکو کاري اعتصاب کړی. دې موضوع په زیاتو سیمو کې ولسي خلکو ته ستونزې جوړې کړې دي. شاه محمود شینواری راپور لري.
د ننګرهار په شیرزاد، خوګیانو او حصارک ولسوالیو کې روغتیایي کارکوونکو کاري اعتصاب کړی او په دې ولسوالیو کې ټول روغتیایي مرکزونه بند دي. د خوګیانو قومي مشر ملک نور محمد وایي د غولرو پرتو ولسوالیو خلک له ګڼو مشکلاتو سره مخ دي او ولایتي اداره دې ستونزې ته ژر د حل لار ولټوي. په دې ولسوالیو کې روغتیایي کارکوونکي وایي چې دوی له ډېر پخوا راهیسې د خپلو حقوقو لپاره غږ پورته کوي، خو هیڅ غور پرې نه دی شوی. دوی وایي روغتیایي مرکزونو ته د کمو درملو امکاناتو لیږل او ډاکټرانو ته په وخت د ماشونو نه ورکول مهمې ستونزې دي. د روغتیایي کارکوونکو په استازولۍ ډاکټر شیر افضل وایي دوی پخوا هم د خپلو حقوقو غوښتنه کړې وه، ولې رسیدنه ورته نه وه شوې. په ورته وخت کې د ولایت وین اتولا خوګیانی وایي ولایتي ادارې دا مسله د عامې روغتیا وزارت د مسؤلینو سره شریکه کړي او د حل غوښتنې ترې کړي.
موږ هڅه کوو چې چارې د دوی دوام پیدا کړي، ولې د دوی ستونزه چې ده وړاندې هم ولایت مقام سره شریکه شوې ده، د ولایت مقام له لورې وزارت سره هم شریکه شوې ده. هڅه ده چې یو قناعت رامنځته شي او اوسنی احتجاج پای ته ورسیږي.
د ننګرهار د شیرزادو، خوګیانو او حصارک ولسوالیو کې شاوخوا 22 لوی او واړه روغتیایي مرکزونه فعال وو چې د ډاکټرانو د کاربندیز له امله اوس تړل شوي. د سیمې خلک وایي ولایتي اداره دې هڅه وکړي چې د روغتیایي کارکوونکو مشکلاتو ته رسیدنه وکړي، کنه د دې مرکزونو تړل کېدو سره خلک له ګڼو مشکلاتو سره مخ دي.
ومردل چې د ننګرهار په دروي ولسوالیو کې روغتیایي کارکونکو اعتصاب کړی دی. بلخوا پرون د خوست شار دوکاندارانو د اعتراض په بڼه شار تړلی و. دا چې ستونزه څه وه نجیب الله الوخیل براته ووایي.
د یکشنبه په ورځ د خوست ښار دوکاندارانو او کاروباریانو د ولایتي ادارې او د ښاروالۍ ریاست د چارواکو لخوا د دوکانونو د اوسپنې څادرو څخه د جوړو سیورو د ماتولو په اعتراض کې ښار تړلی و. اعتراض کوونکي د ښار په کوڅو کې وګرځېدل او همداشانې د ښار په ګڼمیشته سیمه سرګردان چوکې یوه اعتراضي غونډه هم جوړه کړه. د خوست د ښاري اتحادیې وطن مشر جمال تڼي ازادۍ راډیو ته وویل
په امر لګېدلې دي دا چدر ته به امر ړنګ کړي دي پښتنه ړنګ کړي دي چې د خسرای ټوله رو کړی نه وي پاینده کې دې اتحادې سره داسې یې نه وي چې زه به هر غښتنه هر پیسې لا چې کومه دې اتحادې په خوا کوي کومه یې پرای میک بزورم باندای همیک دا خبرې دي.
د ښار دوکاندارانو ویل لکه څرنګه چې دوی پر ځان قانون پلی کوي په همدې ډول حکومتي ادارې هم باید قانون ته ژمنتیا ولري.
دکاندار هغه څوک دی چې دولت په روس کې څه 15 روپۍ ورچوي بورډ او درشي مالیه ګمرک او شرولي پرې کوي دا پیسې ورکوي. نن چې دا تختی شوې دو کولی کړي دو که شروال کړي دو که هر ادارې کړي دو یو لاس له بخکنه غوړي بخکنه ترڅنګ د څومره مصارف چې شیو دي دا به ورته اداره جوړوي دا به اداره جوړوي.
لاریون کوونکو معترض دا هم ویل چې د ښار د اوسپنې څادرو سیوري د شپې لخوا مات شوي او له دې سره دوکانونو ته هم زیان اوښتی دی. د محمد رحیم میاخیل په نوم د ښاري سنفون یو استازی وایي
د دې اساسي بنیاد دا دی چې مو څو بره د ښاروالۍ د ریاست نه دا غوښتنه وکړه چې په دې ښار کې غیر قانوني پیسې خوستل کېږي. د سړک په مانځ رډې درول دي پیادروي کې ټپرې جوړې دي او دغه اداره د دې نه ټیک شوخلي نو دا چې دوی وپیدل چې دا خاريون دا شاینه پیګدري دا هغه مظلوم دکاندار قانوني دکانونه ورلانکل.
بلوري ته ولایتي ادارې د شنبه په ورځ رسنیو ته د حکومتي ادارو یو غړی اعلامیه لګري و چې په هغه کې د ښار د نظم پاکوالی او ښکلا لپاره د ځینو اقداماتو یادونه شوې وه او له ښاریانو یې غوښتي ول چې په دې برخه کې ورسره همکاري وکړي. که څه هم د سیابانو په ماتولو د ښار دوکاندارانو او کاروباریانو اعتراض کړی خو په ټوله کې ولس او ښاریانو په کراتو غوښتنه کړې چې پیاده روونه خلاص او د پیاده روونو سیابانونه ځکه لري کې چې دوکانداران توکي ورزوړند کوي او تلونکو کسانو په مخ کې مزاحمتونه پیدا کړي دي.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
او سم یو بهرنی مسله څېړو. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د بلوچستان ایالت په گوادر کې پر یو اصري هوټل د وړې مبرزي حمله چې په کې 15 کسان وژل شوی و غندله او ویل دي چې دا د اقتصادي پرمختګ د سبوتاژ یو حادثه و. عمران خان پرون په یو بیان کې ویلي چې پاکستان به هیڅ کله د دغو هڅو بریا ته اجازه ورنه کړي. سپی بلستان اگزای او په دې اړه نور تفصیل.
د پاکستان صدر اعظم عمران خان وایي په بلوچستان کې د وړمې ورځې برید د اقتصادي پروژو او خودکفایي د سبوتاژ یوه هڅه وه. د پاکستان صدارت په یو بیان کې د خان په حواله ویلي چې هیڅکله به د دغو هڅو بریالیتوب ته اجازه ورنه کړل شي. د پاکستان پوځ وایي چې په گوادر کې په یو عصري هوټل درې واړه حمله کوونکي وژلې دي. د پوځ د عامه اړیکو دفتر یا ایس پی آر وایي په برید کې د هوټل څلور کارکوونکي او د پاکستان د سمندري ځواکونو یو افسر وژل شوي. ایس پی آر وایي په ژوبلو کسانو کې څلور پوځیان او دوه هوټل کارکونکو شامل دي. د بیوزلی ایالت بلوچستان بندري خار گوادر چې پکې وړ مورس پیرل کانټیننټل هوټل تر برید لاندې نیول شوی و د چین د پانګونې د پروژو عمده سیمه ګڼل کیږي. دغه پانګونه د چین او پاکستان د اقتصادي دهلیز د پروګرام په چوکاټ کې شوې ده. دغه پروژه چې ارزښت یې 8 میلیارد ډالر ته رسیږي پکې یو بندر، هوایی ډګر، لوی لار او روغتون شامل دي. د پروژې عمده هدف له عرب سمندرګي سره د چین د شینجیانګ ولایت تړل دي. د بلوچستانو یوې بیلتون غوښتونکې ډلې د بلوچستان د ازادۍ پوځ د دې حملې مسؤلیت منلی او ویلي دي چې هدف یې چینایان او نور بهرنیان وو. په اسلام آباد کې د چین سفارت دا برید غندلی او د پاکستان امنیتي ځواکونه یې ستایلي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان هم پاکستانی پوځیان ستایلي چې د په خبره د ډیرو قربانیو مخې نیولې ده. بلوچ بیلتون غوښتونکې له کلون راهیسې تورن دي چې له تیلو ډک بلوچستان کې یو اندازه بریدونه کړي دي. بلوچ بیلتون پال د دغې سیمې د طبیعي زیرمو په عادلانه ویش ټینګار کوي. ګڼې نورې توندلارې ډلې هم په بلوچستان کې فعالیت کوي.
په خبرونه کې نور مسایل هم څېړو خو اوس د مهمو خبرونو د لنډیز د خبرېدو وار دی.
ایس بی اس پښتو
د جنوبی او مرکزی آسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیالې الیس ویلز تیر ماښام له ولسمشر غنی او اجرائیه رئیس عبدالله سره د سولې او د ولسمشرۍ انتخاباتو پر مسایلو خبرې وکړې. په کابل کې د امریکا سفارت د تلویزیونی خپرونو د پخواني ویاندې مینی منګل پر وژل کېدو خواشیني وښوده. په ننګرهار کې د دریو ولسوالیو شیرزادو، خوږیانیو او حصارک روغتیایي کارکوونکو له دریو ورځو راهیسې کار بندیز کړی دی. دوی وایي چې ماشونه پر وخت نه ورکول کیږي او امکانات یې کم دي. پاکستان او د پیسو نړیوال صندوق یا IMF د دریو کلونو لپاره پاکستان ته د 6 میلیارد ډالرو په ارزښت د نوې مالی مرستې د بستې پر ورکولو موافقه وکړه. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو مسکو ته په سفر ځي. دا یې د امریکا د یوه عالي رتبه ډیپلومات په توګه روسیې ته لومړی رسمي سفر دی. او ستیفو پیندروفسکی پرون د شمالي مقدونیا د نوي ولسمشر په توګه خپله دنده پیل کړه. هغه په خپل هیواد کې چې په ژوره توګه پر ډلو ټاپلو سره ویشل سوی د پخلاینې غوښتنه وکړه. تاسو آزادي راډیو ته غوږ یاست. په افغانستان کې د سهار 8 بجې څه باندې 6:20 دقیقې سوی.
د ژوند رنگونه درنو ورځن کو زدا شبا د سروبي ولسوالۍ د ګوګا منډي په سیمه کې د هغلار د چکابل جلبات خلک زی راضی پی خو دلته ټیکری خرڅیږي د لارې په سر باندې له هغه ځوان سره به خبرې وکړو چې دلته ټیکری خرڅوي. نوم دی؟
نوم می احمد الله ده او د ګوګا منډي اوسیدونکی ما. بس دا ټیکریم لګولې دی او بس.
څومره وخت شو چې دا کار کوي؟
دا خو یو نیم کال به شاوخوا ته کیږي. دا ته موږ پام راوخته ده او مخکې به خو دی خو بل جاته مزدوری نو ته وتلو او اوس شکر دلته اوس ناسه کیږي.
خلک ځي بازارونو کې سودا خرڅوي که نه کوم شی چې غواړي خرڅ کړي. تا څنګه د یوې لویې لارې په سر دا شیان ایښې دي دلته خرڅیږي که نه؟
هو ولې نه، بس مشتریان لرو راځي وځي بس اخلي چا ضرورت یې.
د ورځې څومره ګټه درته پاتې کیږي؟
بس 200-350 پورې پیدا کوو. نو دا خو خبر ده
خالی لاس کور ته نه ځي؟
نه ان شاء الله چې بیا لا په امید راوتی بیا خالی چیرته ځو.
دا ځای ډېر ښایسته دی که نه؟ خو ته سیند دی، دلته سړک دی، غر دی.
بس خلک راځي دی په هغه هم راځي چې خو دی خو ګاوا ښه ده او بل لاندې میلایان هم راځي دلته میلې کوي او راځي. اوس خو دومره هغه نشته، دلته بازارونه کم دي، بیا دا زمستان کې بیا ډېر دي. اوس خو بیخي بازارونه هم کم دي.
ټکری دې له کوم ځای راوړي؟
دا جلال آباد نه راوړي، پېښور نه راوړي.
کوم ټکری ډېر خرڅېږي دلته؟
دیګه دغه دی سندي او بلوچي نوم باندې یادېږي، دغه ډېر ښه خرڅېږي.
ستا په نظر بیا کوم ښه دي؟
دا بلوچي سیدي دا لږ غټ دي او کیفیت یې هم ښه ده، په دې کې خلک هم خوښوي او دغه موږ ته بیا ډېر خرڅېږي.
بد خو به نه درنه وړي دلته؟
نه خو هغه مرکړي دي کنډې.
سیلونه چې راغلي وو او بارانونه کېدل هغه وخت دې هم ټکري راایستې او خرڅول دي؟
نه خو هلته خو بارانونه ول او سیلاونه هلته په خپل کلي کې مصروفه وو، بس خپل کورونه وتي وو. موږ خپله کورونه چې جاکې دي چې هغه هلته غونډ خوړ راباندې راغلی ده، نه شو کولی چې بیا دا کار وکړو. بس هماغه د کور شاوخوا ته هغه کار وکړو.
ښه، دا کاروبار چې کوي ژوند دې پرې روان دی؟
انشاءالله. ولې نه، الله نه راضي وو. ډېر ښه،
ساعت تېر دی.
بالکل تېر ده.
همایون هیواد د ژوند رنګونو دا برخه برابره کړې وه. نثار احمد الکوزی له هلمند په خپل سیمه کې لیکلي له وسلولو طالبانو هیله کوي چې د دې مبارکې میاشتې او د دې ځورېدې ولس په خاطر اوربند وکړي. تازه خان سمسور له ننګرهار لیکلي له ټولو افغانانو غواړم چې د روژې په میاشت کې له بېوزلو کورنیو سره مرسته وکړي. قاسم ځواک له هلمند لیکي د کورنیو چارو وزارت باید په مرکز ولایتونو کې د هدفي وژنو مخه ونیسي او که اقدام ونه کړي غوره شخصیتونه به له لاسه ورکړو. شفی جان زدران له خوست څخه لیکي د مینی منګل موضوع به دوه ورځې ګرم وي، نتیجه به د نورو په څیر ورک. عبدالواحد مدقیق د لوګر شکایت کړی چې له تیر ورځې راهیسې په لوګر کې د ازادي راډیو خپرونې پر افم قطه قطه کیږي. د اوریدونکو دا شکایت به له تخنیکي همکارانو سره شریکوو. په دویمه سهارنۍ خبري مجله کې له ستار فروغ سره اوسئ. مهرباني.
سلام محمد.